یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پور پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو یو تن چې په اعدام محکوم شوی وو اوس یې استیناف د اعدام حکم تایید کړی دی. دا څوک دی او کومې محکمې په اعدام محکوم کړی دی؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د بې پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 40 زیات نور یې ټپیان کړل. د سترې محکمې ویان ښاغلی قیم همدارز وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلی دی چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او د دوی په دې کتنه کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته.
ما از مقامات حکومت افغانستان
موږ له افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولې خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغه لا زیاتې شوې چې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي په دوو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل شوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولای. ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د بلجیم د اروپا په کالج کې د وینا پر مهال د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق د هڅو په اړه خبرداری ورکړ او ویل اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د دې وچې ساتنه په یوازې ځان نشي کولی. سلطنبرګ زیاته کړه چې د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق اچولو هڅې به نه یوازې ناټو بلکې اروپا هم کمزوري کړي. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ناټو له اروپایي غړو سره د امریکا اړیکې ترینګلې شول. نوی ولسمشر جو بایډن که څه هم د ناټو له غړو سره د نږدې همکاریو غوښتنه کړې خو په عین حال کې پر دې اړتیا ټینګار کړی چې اروپا باید د ناټو لګښتونو ته اوږه ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبند کې نه غټي بيزوګانې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې واکسین شوې. دا د نړۍ لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمیر واکسین کېږي. د سان دیګو د ژوبند چارواکو نن وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د دوی دوه نسلونو نه بيزوګان په کورونا ویروس اخته شوي وو. د دغه ژوبان ویاندې په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي چې واړه نهو بيزوګانو ته ازمیښتي واکسین ورکړل شوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ شوی وو. او رسته خبر متحده ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه کړې چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل واشنگټن خوښ دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه ځینې هڅونکې اشارې ورکړي. نو اروپایي شریکانو هم موافقه کړې چې پر ایران له انتقادونو لاس واخلي. پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ باعث شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو وطن د اعدام حکم تایید کړ. وړاندې جزئیات درکوو. په افغانستان کې مو د اوربند په خاطر د ولسمشر اشرف غني له نویو هڅو خبرو. په دې خبرونه کې به د دې سربیره د واورې چې په وزیرستان کې یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته د خپلو شتمنیو د لمنځه تللو تاوان غواړي.
تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دکان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگټن هیله من دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. او روغتیا د ژمن شتمنی پروګرام کې د رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکترانو نظر د سر شریکو. د ترهګرۍ ضد محکمې د عادل مشهور په آرش د اعدام حکم تایید کړ. البته استیناف محکمې د لړم په میاشت کې په کابل پوهنتون په شوي برید کې آرش په لاس لرلو تورن شوی و. په دې حمله کې د 3 زده کوونکو په ګډون 40 تنه وژل شوي و. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
شبا صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې هم د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او تراه د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد شهیم قائم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او تره عادل چې فارش او طلحه مشهور و، مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و، اوس دا حکم د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی. د روان کال په لړم میاشت کې پر پوهنتون کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، 22 کسان ووژل شول او له 30 زیات نور یې ټپیان شول. د سترې محکمې ویان ښاغلی قایم همداراز وویل چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. پر کابل پوهنتون د بجیت یو شمیر قربانیانو سره مهم خبرې کړي. د دوی یو غوښتنه دا ده چې د حملې دغه طرح باید علني اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت شي. د حسینې مور چې لورې د کابل پوهنتون په بریت کې وژل شوې وویل چې که څه هم اندېښمنه ده چې حکم به پلی شي او که نه، خو هغې له ولسمشر غني وغوښتل چې دا حکم ژر تر ژره پلی شي. دا یوازې د حسینې مور نه وه چې موږ ورسره خبرې وکړې، او د هغه لور په دغه پیښه کې وژل شوی، بلکې اسحاق چې د هم د وشتلن زوی په دې کې وژل شوی و د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي، دغه کسان باید په اعدام په عام محضر کې اعدام شي، داسې نه شي چې تور خلطه په سر وسه وتړل شي او پټ اعدام کړي، بلکې د دوی غوښتنه دا وه چې باید په عام محضر کې اعدام شي. په کابل پوهنتون کې د نومبر په 22مه د دریو کسانو په برید کې چې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول، ډیری محصلان وو او د برید په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. بلې شي برسې
ډیره مننه. و مور دل چې عادل مشهور په آرش د افغانستان د ترهګری ضد محکمې د استیناف محکمې په اعدام محکوم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپټو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې سمش پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړی غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅوم لا تړ وکړي. شاغلی غنی پرون مازیګر د ایکو 14 سرمشیزی ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14مه سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیز فایر
لایو پراخوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شو یو. هغه وخت راغله د چې دا تاریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیا کوفی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح له تاسو سره شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وښوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وښول سوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
په قبایلي سیمو کې مشت افغانان وایي په دوو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی شتمنیو ته سخت زیان اوښتی. د پاکستان حکومت ویلي دي دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. البته دا پیښه کلونه مخکې رامنځته شوې ده. تفصیل له بنو د عمر وزیر پورا پور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشا او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یې کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ړنګ شوي، د تاوان معاوضه یې لا هم نه دی اخیستی.
میرامشا ډام دی تر پخیلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په زربیازه اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چې لرله هغه په زربیازه په اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو ځانونو نقصان ورکړل شو. موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو ځانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسېدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملک خان سرای کې دکان لرلو، انتظامیه ورنه د خپلو دکانونو تفصیل غوښتی و ورته یې رسولی، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم، په ډنډې کې په ملک خان سرای کې مې دکان و، ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل فرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د ده په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تېر کړي، هلته یې کاروبار ول، هر څه یې په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملاو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دکان و، دا هر څه ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دکانو، هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. چې کله مونږ ور وړل، اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچی ور وړی دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې
جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو،
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې،
چوپانه او دریا، قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي،
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا سجرادو په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی دی چې د متخصصو ډاکټرانو نظر په دې ارتباط له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به وړاندې په تاسو له نړیوال کرکټ هم خبر کړو چې نن کومې لوبې روانې دي او څرنګه روانې دي او نتیجه یې چیرته رسېدلې ده. خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خپره کړې چې هندوستان د پنځمې په ورځ وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نوي ډیلي دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې د دغه نړیوال دهلیز په څوړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې، لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښوولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلی دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت د سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې له بیا احیا سره لیوالتیا ښودلې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه داسم از موږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اوونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د 14 څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه را چې تقریبا درې څلور کاله اوس وسول چې زموږ نتایج کلي دي. کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ دا نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادې راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ
خبر کوم د وچکالی په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالی په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالی له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، وزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو او نړیوال ډګر ته. نن د په نړۍ کې څو لوبې روانې دي. د هند او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده او نن یې دوهمه ده. بل لوبه د شلو ورونو ده د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. د ټیسټ په لوبه کې پرون د انګلستان ټول لوبغاړي د 215 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په جواب کې تر اوسه پورې هند 130 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه خلا روانه ده. نن دوهمه ده او د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د نیوزیلند په کوربه توپ د شلو اورونو لوبه روانه ده. د استرالیا ټیم لومړی بیټنګ وکړ، 155 منډې جوړې کړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل په شلو اورونو کې. په جواب کې تر اوسه پورې د دریم اوور لا نه دی بشپړ شوی. نیوزیلند 12 منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی، په احتیاط لوبه کوي. او تقریبا له اوسه 11 ساعته وروسته د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ د شلو اورونو لوبه ده. د دې لوبې کوربه ویسټ انډیز دی او دا لوبه وروسته نو پیلېږي. 12 ساعته د زمان تغییر دی. ویسټ انډیز کې هلته لا هم اوس شپه ده. 12 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حمله د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. پر عادل چې په آرش او طلحه هم مشهور و، دا حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو. ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګوای په دې غونډه کې د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو. د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته. د ناتو عمومي منشي وایي اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان دفاع نشي کولی. ینس ستولتنبرګ وایي چې اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د ځان دفاع نشي کولی. متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبڼ کې 9 غټي بیزوګانې د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوې. دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په دومره لوی شمیر ژویو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي.
اوس هم روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یک کمک صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر سب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت عامه، از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن. خب سروری سب، اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امین موضوع رو یکمه که تعریف و روشن بسازین که چی است، چی چیزا رو ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر سب سروری،
تشکر سب آقای نظر. اطلاعات اولت خب من موافق که صحت روانی رو باید ترجگر بزنیم، اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم و همیت یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش و مطابقت بتواند و به طور مؤثر و سودمند در جامعه سهم بگیره. این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود
به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگیم، تا از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیالم بر مغز و کله و سر. حالا دکتر صبصافی شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یوزل بی اکرام و هیواتوال و سامدارنگ تاستا و قابل سروری سیب تخبل سلامون و نیکی هیلی وران دی پوم سروری سیب دیره و خم موضوع تا اشاره و کل در داخلی اصدی اصطلاح بیا پتی خاطر پو پختوی وایم چلک تصحیح شی داخلی اصدی اصطلاح دا دیره و پخانه و زره اصطلاح و دا وست پار مطروب دا و استعمال ورن دا هر حقا تو چی زبنگ زغوارم چلک ساته ی وایم زمنګ روز په ورځني ژوند کې زمنګ فعالیتونه زمنګ کړنې او زمنګ کردارونه د افکار او احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه کوه ما د دې د تاثیرات لاندې دي او دغه همغږ فعالیت څه کول شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځني فعالیت ولرو د خپل حقوقونو دفاع وکول شي او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسوي کار کله زمنګ په فکرونو کې عامدارنګ زبون په مزاج او خلق کې او زبون په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي دا به د لامل شي چې زبون پر رفتارونو باندې زو کې او غیر رفتارونو باندې تکلیف ټوب سره مخامخ کی او موږ په خپل فعالیتونو او ژوند په شکل باندې سرته نشو رسوله. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت عامدغه د افکار او د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعه ته ویل کیږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کیږي لکه بیا وروسته مثالونه واضح کول، موږ به وایو چې موږ د رواني لحاظه کېدې شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سبب مواجه شي.
ما ژورنالیستان خوب سری مسائل نه میفهمیم، مال از خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی د کجاست؟ د کجای انسان است؟ مثلا د کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا د کدام عضو بدن باید توجه شوه که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریس
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح عجل دکترها شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود گره میمونیم برای کسایی که هم اهل خبرت بنده و قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میاییم، روان محصول دماغ است. به طوری که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنین دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا نمیشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم علی بی‌تربیتی نشد، ترسیدیم از کل کلمات. مغز میگم ما بین کلی آدم که میباشه مغز، امی دماغ میگن یا ایره از لازه تیبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها به اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیسی ها برین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاح عامیانه این نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همی دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرم گفتن. خب خود چیل چیز کله شاید 2 کیلو شد و ما چیم دیگه. صافیز محترم، بله تشکر سب. صافیز محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیشون نسون میره، اگر در پشتوان بگوین که اصلا مرکز سقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سب بفرماین امیران بگوین.
بله اقبلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون و نظریات پاساس تو طول و فعالیتون و مرکزون و کاغذ منگه فیزیکی فعالیتون دی که حرکتی و حسی موضوعاتم رازی و امدارنگه روانی فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پورې یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمی دي او څه فزیکی دي او څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغه ته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولیزه توګه ویلی شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخواهیم فرصت په تیم منتها قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات برازی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم به خیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل ای انسان میباش هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه و تا مثال میگنی ده قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن گمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سیب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سیب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سیب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سیب؟
تشکر سیب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژی کرد به مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند اما رفتار انسان، عملکرد انسان، نگرش انسان و او چیزایی است که ما به رزوی نستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دواز و وقتی که پیدا میشود که در قسمت تجاربی که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا این که رفتارش از امون شکل میگیره، عکس عملش از امون رقم جور میشه، این رقم میشه این موضوع رو فرضی.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور هستیم. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچه از این چیزها رو یک کمه که اگر معلومات بتین دکتر سیب صافی.
بله، مثلا صدای شما را در قسمت وظایف که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارم چه پختو جه بای او آئی ما پختلا تصده چه روانی اختلالات، روانی گدوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگرنی وجود نلری و اغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکسنگا چه سروری چه رای کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات مونږ ته پیدا کړي. که مونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور د مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدا نه مثلا په یو اندازې ریشیت او په نور انواو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه درشه تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواوې د چپلقي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارثي جنټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنټیکي موضوعات چې مترې پاستي هرې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه وي چې د هغې په مقابل کې دغه وکړي، د بعضې سپرسونو په مقابل کې، د بعضې روحي رواني فشارونو په مقابل کې. اما لارې چارې شته دی چې بعضې رواني فشارونه کم کړل شي، د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپرسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نه شي. په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي، ټولنیز عوامل دي، جنګونه دي، جګړې دي، فقر دی، مهاجرتونه دي، بدبختي ده، بیکاري ده، دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبره وي. خو په لنډه توګه باندې وایم، موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو، د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو چې د ابتدا نه د ماشومانو پر روزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی، همدارنګه د روان پالنه دای کې چې هلته فشارونه نه وي، هغلته سټرسونه نه وي، هغلته محرومیتونه نه وي، ارثي او جنټیکي فکتورونه مطرح وي، یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي، مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي، تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فکتور همدغه د ارثي ارثیت او جنټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې هغه بیا پر رواني اختلالاتو او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر ډاکټر سبال، به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما را کسب سلام و مرا بپذیریم. فضلالدین وردک هستیم از ولسوالی بندیچک وردک.
وردک صاحب خوش آمدین، بفرمایید صاحب سوالاتتان را طرح کنید.
یک دوست ما هست سمش پیست تنگ است، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، یعنی وقت شو که خواه میکنه می خواهش می زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خواهش، و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابتردگی زیاد داره. همی هرچی قدر برش خوشی نصیب کنی باز هم اموت و میزنه، یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر من نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهی دیر دست هستیم، ایتو دسترسی با دکتر و شب خانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما. دوی پرسنی تاسو دارم، اول پرسن خو می داده شی تاسو شد می بانی وکره، یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی، یعنی روانی تکلیف تاسی با پویدی روحی تکلیف چی دی مجم ملایان و آغا صاحبان دا پا دمو پا دوا و پا تاییز په دې باندې اداره کېږي. زما پوښتنه ستاسو سره ده چې دغه روحي یا دغه رواني تکلیف، یعنی موږ دوه قشره لرو، یو قشري اوناس دی، یو قشري ذکور دی. دغه رواني تکلیف په قشري ذکور کې ډېر پیدا کېږي که په قشري اوناس کې؟ بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې د معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره اوځي، دا بیا دا باید په دماغ کې تصفیه شي؟ که چیرې تصفیه نه شي، نجسه به راوتلي، نجسه به دوړېږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوې د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، یا غوښې د انسانانو، یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي؟ څومره و خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله یک شنونده دیگر هم بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری صاحب پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
زاد خوست ولایت عزیزی میزان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تو سپاری که کیم.
بله ولی الله خان مهربانی،
دا سوال دکر صاحب نه دی غد دا ذهن می سام کور نکوی، مثال اگه کسا می با ملک کی پویر وی، ملک کی پویر وی، ملک کی پویر وی، او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه سروې سکول کې یعنی چا نه مان نشم ز کولای یا دی وشې نه مان نشم ز کولای دا بخې می خد د ښکلانه کې چې و می زخم به خې د صحیح و چې اندازای نه و اوس می د ذهن پک ختم شوې ده د ډاکټر سیونه می دا مهرباني کې دا پښتنه کا سوال روکی چې څه تکلیف دی دا
بفرمایئ سروري صاحب اول شما
سلامت باشی آقای ظریف نظر در قسمت امو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن من 25 سال هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و بهورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رقم هستم امکان افسردگی بیشتر پیش از دیدن شد تر مسئله ما این خواب بود که ما در منطقه ای که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کچه آموزش داریم اگر زحمت نشود یک مراجعه کنم که یک معاینه مستقیم شوند چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از روی تلفن خیلی درست نخواهد بود از نزدیک برن که هم ببیننش هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت بکرم چیز غیر دوایی مثل مشوره و دیگه داشته باشه او هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما اما تو که نامیگن دقیقا مسئله روانی به مامر بود است مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم و دعا میکنن چون بحثی از عقاید مردم است و او عقاید برای مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره بنان اونمو خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همی عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره به قسمت دم و دعا و تعویض ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به و هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه از کار خوب است اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ یقینا میده خو تمام وجود مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا مواد میده ولی اگر نه تنها میده هر روز خود ما مطالعه را مورد داشته باشیم که درست نگاه کنیم مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم یک پایش باید نارمل بندازه اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم این بسیار گپ خوب است در قسمت دیدن زخمی انفجار و یک پا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است شاید بسین هم ارتباط داره آدم های خانم ها اطال کسایی که که امسال است اینا زیاد ظریف و نازک هستند امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر رنج ببره اما جوان ها نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیره هم که هستن طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد رو برن در بعضی حالات در بعضی حالات تحصیل نمی کنه اما آدم های بیاد پراتفه و نرمدل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری خب دکتر صاحب ایمل صافی حالا شما اگر جواب را بکنین اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین بعضی سوالا در پشتو بود لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشین بفرمایین
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جفتو بندل گوازی کما د لوړی ورور د سوال د جواب په مطابق باندې لګمستی چې ویل شو د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د پاره باندې موږ زیات کافي معلومات نه لرو هغه د مذهبي او دینی مسائل دار خبرې وکړل شي راغلو د رواني مشکلات او لکبل رواني مشکلات مامخ کې چارز وکړي چې څه چا په فکر کې د چا په تفکر کې د چا په احساساتو کې د چا په هیجاناتو کې د چا په رفتارونو کې داسې تغیرات راغلي چې د ټولنې د موازینو او اصولو سره موافق دي د خپلو حقوقونو او د خپلو غوښتنو دفاع نشو کولای او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي نو په دغه صورت کې موږ وایلی شو چې دا شخص یا د رواني ستونزو یا د رواني اختلال سره مواجه دي چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه به شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو هغه هم د تداوی یعنې د یو تلقین لکه څنګه چې سروري صاحب وویل موږ د هغه علماو طرفدار یو چې هغه ناروغ ته خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم کوي او د دې تر زمن د ډاکټر صاحب هم راځي چې موږ په خپل یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعض ورته وایي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار نه دی. هغه ناروغ کېدای شي چې یو جوور خفګان یا ډپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو دا ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دیني مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسې د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویانې هم مخې ته ویسئ چې هغه هم د تلقین او تداوی یوه برخه ده. اما بعضې نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې ته باید دوا ونه خورې چې په دې باندې پیریان خفه کېږي چې دغسې بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسایل برخې د رواني ډاکټرانو پورې ارتباط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې د هغه علماو نه چې دین په برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کړنو په ارتباط باندې، ځکه دا مموږ خیال کو چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که په مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي، خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. راغلو د رواني اختلالاتو په ارتباط چې بله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینهو کې ډېر دي، رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي. یو تعداد یې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس، یو تعداد یې په نارینهو کې او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشرونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي، دا مسایل هم پکې کېدلی شي. او د معدې په ارتباط فنسبري چې معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یوه عضوه ده او اساسي وظیفه په غاړه لري، د موادو هضم او جذب دی. نو خبرې د معدې نه راوځي، خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز دی، په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې مې دي د مغه د اندیشو او د عقایدو بیانول دي. نو هغه د مغز دغه داسې یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه، داسې نه ده. هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې په تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي، ځکه احساسات متفاوته وي، په بعضې مواردو کې متناسب نه وي، مشکلات رامنځته کوي. او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسب والی خراب وي چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ دي، اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي، اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا څه اندازه فرق سره لري. نو د بل ورور په ارتباط کې وویل هغه څنګه سروري صاحب مل لیدل په پښتو ژبه وایم، هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بې خوبۍ لامل یا د خوب اختلال له مشخص ځانګړی خوب کې مشکل نه، او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښې نښانې په دې سبب شوي دي یا سره موجودې دي، لکه نورې نښې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري، د اشتیا خرابوالی لري که نه لري، مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري، همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د یو جوور خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي. د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني د لحاظه ورکړل شي، په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي. د برنامې د دغه نه زموږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې موږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی. او دا بلې موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده، دا نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي. او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو، نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي. نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده، د څه لامله شروع شوې ده، او څومره دوام یې پیدا کړی، کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي. نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي، هغه ستونزه مدیریت شي، او که کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لوشي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، دکتر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
Yeah.